تاسو مشال ریډیو ته وګي د خبرونو لنډیز مو د اسرار عالم ممن اوریدو او اوس د پاکستان خبرو شو د زینو ورسپانو د اداریو مهم ټکی د سراج ظهیر نور
نن جنگ ورسپانه خپل ادارې د پاکستان پیپلز پارټي د شریک چیرمین آصف علي زرداری پاکستان ته پراتګ لیکلی او وینو مولي چې پاکستان ته در رسیدو وروسته کومې خبرې کړې هغه د ملک او د منطقې د صورتحال لپاره ډیر د اهمیت وړ دي. ادارې وایي که څه هم آصف علي زرداری په دې موقع یو شمېر خبرې وکړې او په موجوده حکومت کې ځینې ټکونه هم وکړل، خو کله چې نوموړی راورسید په دغه موقع هم د هغه د ملګري د رینجرو لخوا د نیولو خبرونه را روان وو او له دې وړاندې هم د ځینې ملګري نیول شوي. آصف علي زرداری د خپل نږدې ملګرو پر ضد روانو پلټنو او د عدالتي کاروایانو بیخي ذکر و نه کړو. ادارې وړاندې لیکي د دې هر څه دا ښکاري چې د پاکستان سیاست اوس بلوغت ته رسیدونکی دی چې پکې د جمهوري قوتونو د احتساب عمل جمهوریت ته وده ورکول دي. نو د سیاستوالو دا بالغ نظری یقینا چې د دې ملک د مستقبل لپاره یو ښه خبره ده. اوس به په دې ملک کې جمهوریت او احتساب دواړه یو ځای سره روان وي او همدا عمل به دا ملک په مخترقی بوزی. بل پلو د پیښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي جیولاجیکل سیسمک سروې انکشاف کړی چې د قبیلی سیمو په مختلفو علاقو کې 40 ټریلیون مربع فټ پورې د قدرتي ګیز ذخیرو ترلاسه کولو توقع ده. ادارې وړاندې لیکي تر څو پورې چې قبیلی سیمو کې د قدرتي وسیلو تعلق دی دا له چا هم پټ نه دي چې دې علاقو ته الله تعالی ډېر زیات وسایل ورکړي، خو تر اوسه پورې دا په کار نه دي راوستي شوي. د ادارې په وینا اوس چې په دې سروې کې کومه خبره شوې ده، د دې ګیز په وجه په دې ملک کې د ګیز په بحران باندې قابو وموندل شي او د دې سره سره چې څنګه په کوهاټ او ګورګورې کې د پېټرولیم نښې هم څرګندې شوې دي، نو په کار ده چې دغه اړخته توجه ورکړل شي او دا هم یاد ساتل پکار دي چې په دغه سیمو کې په کومو کې چې ګیس ظاهري موجود دي د هغه ځای خلک اوس هم په روزګار پسې نورو علاقو ته ځي. نو باید چې حکومت د دې علاقو خلکو ته روزګار هم ورکړي او په فاټا کې زر تر زره په دغه ظاهرو را پیدا کولو باندې کار پیل کړي چې د هغه ځای ولس ته هم د دې خواږه ترلاسه شي.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ټایمز آف انډیا ورسپانې د یو لوړ پوړي پاکستانی پوځي د یو وروستي بیان په ترڅ کې په چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې د هند شمولیت موضوع ته کتنه کړې ده. چین ویلي که هند په پروژه کې شاملېدل غواړي نو ورته تیار دی. بلخوا ډیپلومیټ مجلې له طالبانو سره د ایران او روس نو همکارو راپورونو په ترڅ کې د امریکا اندېښنو او د هیواد منتخب ولسمشر د انتظامیې لپاره له افغانستان سره تړلو چیلنجونو ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحه امیرزاده ناورو.
ټایمز آف انډیا ورځپاڼه لیکي چین ویلي د خواوشا $46 بلین ارزښت لرونکي چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې د هند برخه اخستو ته تیار دي، خو په اړه د هند نظر معلومول غواړي. د چین بهرنیو چارو وزارت ویاندې هوا چون یینګ د یوې پوښتنې په جواب کې دا خبره وکړه. دا بیان تر هغې وروسته راغلی چې د پاکستان یو لوړ پوړي پوځي چارواکي لیفټیننټ جنرل عامر ریاض ویلي چې د ایران، افغانستان او منځنی ایشیا نورو هیوادونو په ګډون هند هم د پروژې برخوال شي سو ټولو هیوادونو ته ګټه ورسیږي. هوا چون یینګ ویل د چین لپاره دا پروژه د همکارۍ یو چوکاټ دی او امید لري چې نه یوازې د پاکستان بلکې د ایشیا د ټولې سیمې په مفاد به وګرځي. هغې ویل اقتصادي راهداري د چین د ریخمو نوې پروژې یوه مهمه برخه ده او دې ته تیار دي چې د کوم درېمګړي هیواد د شاملولو په اړه له پاکستان سره سلا او خبرې وکړي، خو نور یې څه ونه ویل چې آیا په دې اړه له پاکستان سره خبرې شوي دي که څنګه. بلخوا ډیپلوماټ مجله لیکي چې له طالبانو سره د ایران او روس نورو همکاریو ریپورټونو په اړه د غربي هیوادونو توجه ګرځېدلې ده. مجله لیکي له طالبانو سره د ایران د اړیکو خبر نوې نه دي، خو د ماسکو لخوا دا اعتراف په یو خطرناک وخت کې مخې ته راغلی چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې یو مهم پړاو دی. مجله لیکي د افغانستان په مهمو سیمه ییزو مرکزونو کې د طالبانو بریا د پاکستان سربېره امریکا هم اندېښمنه کړې ده. د مجلې په خبره د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیې لپاره به دا یو چیلنج وي چې له اسلام آباد او ماسکو سره نازکې اړیکې په سم ډول وساتي او په سیمه کې د تهران جارحانه پالیسۍ په توازن کې وساتل شي. مجلل لیکي د تهران لپاره دښمن افغانستان نه بلکې امریکا ده. ل طالبانو سره ایران کول شي چې ل تهران نه د امریکایي ځواکونو توجه بلخوا واړوي. مجلل لیکي په عین حال کې اسلام آباد هم نه پنيغه ل واشنگتن سره مخامخې دل نه غواړي، خو هدف یې دا دی چې افغانستان یې د کنټرول لاندې وي. بلخوا ماسکو هم د امریکا کامیابیانه بې معنی کول غواړي، کاغه په افغانستان کې وي، په شام کې او په منځني ختیځ کې. مجلل دا د ټرمپ او د امریکا د پارلمان غړو ذمہواري بولي چې څنګه افغانستان د ماسکو، تهران او اسلام آباد بعد نه بچو ساتي، خو په داسې یوې طریقې سره چې امریکایي ولس او دغه هیواد مفاد خوندي وي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر
د خبرونه په دې برخه کې ورجو افغانستان ته. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د غلطه د داعش ډله د پرله پسې عملیاتو په ترڅ کې کمزورې شوې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان جنرال کلیفلند هم وایي چې د سو عملیاتو په ترڅ کې د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډله ځپل شوې او د وسلوالو شمیر یې راکم شوی دی. تفصیل د اجمل آن په دې راپورټ کې اورو.
د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د 2014 کال په اوږدو کې د پرله پسې پوځي عملیاتو په ترڅ کې په دې ولایت کې د داعش ډله ځپل شوې، ګڼ جنګیالي وژل شوي او جنګي ځواک کمزورې شوی. د ننګرهار د والی ویانا تا ولا خوګیانی په 2014 کال کې د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د داعش پر ضد عملیاتو ته په اشاره وویل.
زرګونه داعش په ننګرهار کې چې د پولي اخوا څخه به ننګرهار ته راتلل یا به د نورو سیمو څخه د داعش په لوک کې جذبېدل، دوی اکثره وژل شول. مهمه تر ټولو دا وه چې په ننګرهار کې د عملیاتو پر مهال د دوی مهم قمندانان له منځه ولاړل، هغه د دوی رهبري ړنګه شوه. اوس مهال هم په ننګرهار کې د داعش حضور شته دی، دوی یوازې اوس جګړیز فعالیت په ډېر کمزوري حالاتو کې لري.
په ورته توګه په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو قمندانان هم د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د کمزوري کېدو پخلای کوي. تر دې څوونه مخکې په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان هم په یو خبري غونډه کې د زرغونی توري یو او زرغونی توري دوه په نمونو هغه عملیات بریالي وبلل چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو سره په ګډه د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې د دې وسلوالې ډلې پر ضد کړي. جنرال جان نیکلسن د دې عملیاتو په اړه په بروکسل کې خبري اعلان وکړ.
Two operations have killed
the په دې عملیاتو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې 12 مهم کمانډانان ووژل شول. په دې ډله کې د دوی مشر حافظ سید هم شامل و. په دې عملیاتو کې د دې ډلې له 25 تر 30 پسلو کې سوا کم راکم شو او د اسلامي دولت د ډلې د 500 په شاوخوا کې وسلوال ووژل شول. د دوی تر شلو زیات مرکزونه او د روسنې کمپونه ویجاړ شول. مالی شبکې یې ګډې وډې شوې او په افغانستان کې د داعش مرکزونو له درې برخو دوه یې راکم کړل. داسې چې د ننګرهار د ولایت له 9 ولسوالیو څخه دری ولسوالیو ته محدود شو. په داسې حال کې چې افغان او امریکایي چارواکي د افغانستان په ختیځ کې د داعش د ځواک د کمیدو خبره کوي، له غور ولایت څخه په ورکړل شوو ریپورټونو کې د ولایتي شورا استازو او عامو خلکو دغلته د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیتونو په پراخېدو اندېښنه ښودلې. د غور د ولایتي شورا مرستیال عبدالبصیر قادری د شنبه په ورځ ازادي رډیو ته وویل
د شاول نه قومندانای اصلي نه بد داش بیعت کردنو.
ښاغلی قادری وای شاولی د دوی یو قومندان دی چې له داعش سره بیعت کړی. نو مولی د وسلوالو جذبول چټک کړی او هڅه کوي چې د هوا په خکېدو سره نظامی حرکتونه تنظیم کړي. عبدالبصیر قادری وای په غور کې د داعش ټلې ورسته لاغه فعالیتونه پراخ کړل چې د فیروزکو په شمال کې د دوی وسلوالې ډلې پر ضد روان عملیات د هوا د سړیدو له کبله درول شوی. نو موري په مرغاب او غلمن سیمو کې د داعش ټل لخوا د خلکو د جس پاړه اندېښنه څرګند کړه. وی ویل چې د معلوماتو لمخې داعش په دې سیمو کې آن یو شمېر خزي هم د 10000 څخه تر 15000 کالدارو تنخوا په بدل کې خپل لیکوته جس کړی دی.
تاسو مشاله دې ته وګورئ. د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه دی نیشن کې لیکوال افراسیاب خټک لیکي د پاکستان په ریاستي نظام کې د دوو ادارو حکومت تر اوسه ختم شوی نه دی او اوس هم په واک کې تقسیم موجود دی. لیکوال لیکي په پاکستان کې وزیر اعظم نواز شریف هغه سیاسي مشر دی چې د ریاست لپاره په مهمې سیمې پنجاب کې د اکثریت لرلو او د جناح له ګوند سره د تعلق لرلو له وجې پر ځینې تنقید کوونکي د غداري تور نشي پورې کولی. د مقالې ځنې نورې برخې د انیس حجمل نور.
دی نیشن ورځپاڼه کې لیکوال سیاستوال افراسیاب خټک لیکي، پاکستان کې د هر امریت وروستو جمهوري انتقال زیاته موده اغستې او پیچلې شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د پوځي امریت رسمي مودي ختمېدو وروسته هم په واقع تقسیم پرځای ده. مقاله لیکي که څه هم په پاکستان کې کمزوري ولسی حکومت پر خپلو پښو ادرېدو هڅې کوي، ریاستي ادارو په دوامداره توګه خپلو پټو فعالیتونو ته دوام ورکړی دی. په 2010 کال کې د پاکستان په آئین کې 13 ترمیم یوه لویه کامیابي وه، خو د هیواد په ریاستي نظام کې د دوو ادارو حکومت تر اوسه ختم شوی نه دی. مقاله لیکي د پخواني پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف د واک ختمېدو وروسته هم د آصف علي زرداري په مشرۍ منتخب حکومت به د پوځي اسټابلیشمنټ تر اغیز لاندې کار کوي. لیکوالی کې هم دغه حالات په 2013 کال کې دامو انتخاباتو وروسته هم موجود وو. په 2013 کال کې یوې منتخب اسمبلی د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل خپل آئینی موده پوره کړه، او له دې وروسته د کوم غیر سیاسي ځواک د مداخلت بغیر یو منتخب حکومت بل ته خپل واک انتقال کړ. د لیکوال په خبره وزیر اعظم نواز شریف ته د هیواد د نورو سیاسي مشرانو په نسبت زیاتې ګټې ترلاسه وې. لومړی دا چې هغه د پاکستان په پنجاب کې یو مستحکم سیاسي ځای لري چې د موجوده ریاست لپاره یوه مهمه سیمه ده. روزپاڼه لیکي د پنجاب ولسي او پوځي مشرتابه او لوی تاجران پر سیاست او اقتصاد مهم اغیز لري. د لیکوال په وینا د مفاداتو په لړ کې د وزیر اعظم لپاره دویمه خبره دا ده چې هغه د مسلم لیگ مشر دی، او د دغه ګوند ریښې د پاکستان بانی محمد علي جناح له ګوند سره تړلې دي. نو دا شان د نواز شریف د یو اصلي پنجابي مشر کېدو او د جناح له ګوند سره د اړه لرلو له وجې د هغه د انتقاد کوونکو لپاره ګرانه شي چې نواز شریف غداره وګرځوي. د لیکوال په خبره په پاکستان کې د ځینو کمپرستو لکه بلوچو، پښتنو، سندیانو او د ګلګت بلتستان سره تعلق لرونکو لپاره د غدار ټکي اکثره کارول شوی دی. مقاله لیکي د نواز شریف لپاره درېمه د ګټې خبره دا ده چې هغه د یو سیاسي ملګري یا دشمن په توګه له پوځ سره په مختلفو معاملو کې ډېر ښه تجربه لري. د پوځ د نوي مشر جنرال قمر باجوه له ټاکلو سره نواز شریف د پاکستان هغه یوازنی سیاسي مشر دی چې د پاکستاني پوځ شپږ مشران یې ټاکلي دي. مقاله لیکي دا ټولې خبرې نواز شریف د فشار په وړاندې د ادرولو او د خپلو ګامونو منتخب کولو لپاره جوګه کوي. د لیکوال په وینا د پاکستان په ریاستي نظام کې د ولسي او پوځي ادارو ترمنځ غیر توازن ډیر زیات دی، او د دې مسئلې حل د اصلاحاتو یو دوامداره بهیر دی. افراسیاب خټک لیکي جمهوري انتقال یو منطقي انجام ته د راوړلو په برخه کې د حکومتي او مخالفه سیاسي ګوندونو لپاره ضروري ده چې پر اصلاحاتو پام وکړي.
او اوس وخت راغلی دی د ونیزي ادبي او کلتوري خپرونې د باختر ستوري. دا ادبي او کلتوري خپرونه تاسو لپاره هر اونۍ لیکوال، شاعر او خبریال د مشال همکار باز محمد عابد برابري. نو راځي چې د نن د باختر ستوري ادبي خپرونه کې د ادب او کلتور نړۍ نه کم کم ګلونه او ستوري راغون کړي. راځي چورته وکړو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه به ومني. باز محمد ابدم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به په مورنۍ ژبه د زده کړې په اړتیا ریپورت ولرو. بیا به له شاعر، لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسد الله خالص سره د هغه په ادبی او مدني هڅو د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو، او په اخره کې به د معشوق سلطان په مړینه د هغه د مینوالو تاثرات هم په ریپورت کې وړاندې کړو. لومړی ریپورت ترازو. 13 اونۍ په کوټه پښتو اکاډمۍ کې په مورنۍ ژبه د زده کړې په اهمیت یوه غونډه جوړه شوې وه چې ګڼو زده کوونکو په مورنۍ ژبه د زده کړو غوښتنه کوله. دغې غونډې ته د مشال راډیو خبریال ایوب ترین هم ورغلی و، او دغه ریپورت یې پرې تیار کړی دی.
د پښتو اکیډمي کوټه په ودانې کې ابتدایي تعلیم په مورنۍ ژبه کې ګټه او کتاوان تر عنوان لاندې د بیلابیلو کالجونو او ښوونځیو د زده کوونکو ترمنځ د ویناګانو یو سیالي وسوه. زیاتره ویناکوونکو پر دې خبره زور ورکړي چې حکومت په مورنۍ ژبه کې د تعلیم ورکولو پریکړه وکړي. په دې ترڅ کې د لورلای کالج زده کوونکی نسیمه محمد اکرم راته وویل
د دې پروګرام کې مخبل سپیچ خپل تقریر ما په پښتو ژبه کې وکړ. زه ډېر خوشاله یم چې ما په پښتو ژبه کې تقریر وکړ. بیخي زیاته زه خوشاله یم او ما د پښتو ژبې په ګټه کې تقریر وکړ. په دا وجه زه ډېر خوشاله یم. موږ غواړو چې موږ ته په خپل مورنۍ ژبه کې زده کړه راکړل شي. موږ چې په خپل مورنۍ ژبه کې زده کړه ډېره اسانه ده او د دې سره ماشومان د هر څه مبارزه کولی شي او د ډېر ترقی کولی شي. ډېر د کچیر موږ ته په خپل ژبه کښې زده کړه راکړل شي نو ان شاء الله موږ به د نړۍ د طاقتور ملکونو سره یو ځای ودرېدلی شو.
فرشته محمد نسیم وایي چې دی په اول ځل په پښتو ژبه کې تقریر کړی دی.
نن ما په پښتو کې اول واری تقریر وکړ. زه ډېر خوشاله یم چې ما خپل په مورنۍ ژبه تقریر وکړ. ولې چې دا زموږ لپاره داسې نوی ماحول نوی ځای چې موږ خپل په مورنۍ ژبه تقریر کړی وو. درمخه چې دی په انګریزي او په اردو مو ډېر چې دی تقریرونه کړي ول. ځکه چې د پښتو تجربه مو نه درلوده د اوس هم د پښتو تقریر چې مو کوي د پښتو تجربه مو حاصل کړي د پښتو تقریرونه څنګه کېږي. او دا زما مطالبه دا ده چې موږ ته د تعلیم موږ په مورنۍ ژبه راکړي. ځکه چې موږ خپل په مورنۍ ژبه ډېر ژر زده کوی سو. په نور ژبو باندې زده کول ډېر ګرانه ده.
د ګورمنټ ګرلز ډیګري کالج کینټ زده کوونکي نغمه ترین بیا وایي که په مورنۍ ژبه کې تعلیم راکول سوی وای نو دومره به شاته نه وای پاتې سوی.
ما په خیال مورنۍ ژبه ګټه لري. که موږ ته مورنۍ ژبه سبق راکول کېدی نن په موږ دا حالات کښې نه و. اور دا ما په ډېر شان خبره اوس نن موږ دلې رالو اور اول وار ما په ژوند کې خپل مورنۍ ژبه تقریر کړې ده. اور موږ مطالبه اوس دا ده چې موږ د مورنۍ ژبه پښتو پر باید یو ګام واخلې ده اور دغه ترقي لپاره حکومت موږ خامخا یو مرسته وکړي.
د کوټې د پوهنتون د پښتو څانګې د استاد ډاکټر برکت شاه وینا وه چې د قامي مبارز باچا خان د انګریز څخه اوله غوښتنه هم په مورنۍ ژبه کې د تعلیم وه.
د باچا خان چې کوم اوله مبارزه ده د آزاد سکولونو د آزاد ښوونځیو د پرانیستلو یا د خلاصولو هغه خالي دغه وله د ده او د انګریز په سکول کې فرق دغه و چې ده په سکول کې پښتو وښوه. انګریز سامراج د هغه وخت چې کوم پولیټیکل ایجنټ و یا دغه هغه ول نه دا ستا سکول به ته بنده یې ته بس دا کوچنی به راځي زما سکول. د ده غوښتنه د ده وینا دا وله چې ستا په سکول کې ته هغه ته چې کوم شی ته د هغه ذهن سازي کوې ذهن څنګه جوړه د ده کردار څنګه جوړه هغه بنیادي طور ته په هغه پښتانه کې دننه یو غیر پښتون تخلیکوي. او زه دا غواړم چې زه په دا پښتانه کې دننه یو پر امنه یو بازوکا او مهذب پښتون په دا پښتانه کې دننه تخلیک کړم.
پر دې مهال د پښتو اکیډمي مشر سید محمد عارف او صوبایي وزیر ډاکټر حامد خان اڅکزي هم د مورنۍ ژبو پر اهمیت رڼا واچوله.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو شاعر لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالص چې د ناول او لنډو کیسو کتابونه یې هم خپاره شوي خو په ټولنه کې پیژنګلو د یو مدني فعال په توګه شوې ده. دا چې د کتابونو د چاپ سره سره ولې د یو لیکوال او شاعر په توګه مطرح نه دی نوموړی دا پوښتنه دارنګ ځوابوي.
لیکوالي او شاعري تر ډېره پورې ذوقي مسایل دي. هغه هم ضرورت دی او ډېره برخه د ټولنې ورته اړتیا لري. خو مدني فعالیتونه عملا په دغه ټولنه کې چون زموږ ټولنه یو جنګ ځپلې ټولنه ده دا باید لا ډېر شي. او همدغه یو علت و چې هغه د نش برابر کارونه چې ما کړي دي اړتیا مې احساس کړې ده او عملاً چې میدان ته راوتی یم نو خلک مې د شاعر او لیکوال په ځای د مدني په نوم ډېر پېژني.
تاسې د شاعرۍ او لیکوالۍ په برخه کې هم کار کړی دی تر کومه اندازه چې ماته معلومات دی. د تیښته په نوم ناول لرئ د شخص د ذمهوارې موړوند شاید لنډې کیسې دي خو د دغه دریو ادبي کتابونو تر څنګ یو د ایډوکسي یا عدالت غوښتنې په نوم هم کتاب شته دی. د دغه عدالت غوښتنې د کتاب د لیکلو ضرورت مو څنګه محسوس کړ؟
ایډوکسي د مدني فعالیتونو هغه بارز او ښکاره برخه ده. دغه فعالیت موجوده په دې وطن کې اما چون دا لفظ په یو عصري توګه د ټولنې ته راغی نو ما په دغه کوشش کړی ده چې هغه خپلې موجودې بېلګې او هغه ارزښتونه چې موږ په دې برخه کې لرل دیتا رنگ ورکم او ټولنه بل اخر هغه خلک چې د لف سره ناشنا دي هغه ته یو ما چې دا بل څه نه دي دا دغه دي خو چې بیا وړاندې زو بیا په دولت کې یا په سیستم کې په پالیسیو کې د تغییر لپاره دغه مراحل لري او یو شی زه باید یادوري شم چې دغه د ابرار موسسه او پروژه و چون ما په نورو کتابونو کې یا په غونډو میټینګونو کې یا دغه برخې ترنر په پاتې شوم د ایډوکسي په برخه ما معلومات لرل او هغه زما نه خواسته چې موږ دغه یو پروژه لرو چې په هغه کې ځوانانو ته د ایډوکسي یو چی باید ښکار شي او په ډیره ساده باندې موږ ته ولیکا اماغه چې ما دغه ایډوکسي یا د عدالت وختنې دغه ضرورت ته د ټولنې عشر ایډوکسي ده لاریون په خوان اندلته د ایډوکسي ده هر هغه منډه ترل چې د شخص او ټولنې د مثبت تغییر سبب ګرځي د ایډوکسي ده یعنی مبارمه ارتیا یو چې بل اخر زده ته مجبور شوم چې داسې یو شی ولیکم خو په پام کې لرم ک بوختیا مې کم شي او بختیاري و کې یو څه دمشم کې د شي د کتاب لا پس یو غزوم لای پراخ کم دا ځلې په اکاډمیک لحاظ بعضې مسایل داسې واضح کړم چې وسه به مې کړي یو چاته به مې خیر په دې برخه کې ورسیږي چې ډېر هغه کارونه چې موږ ته معرفي کېږي موږ ژوندۍ بېلګې دلته په وطن کې لرو په اسلام کې لرو په نورو ملتونو کې لرو چې هغه شوي دي تاریخ کې ملوستې دي اوس هم نوم ورته بل پیدا کړو د هماغه نوم نه معرفي شوې راته او د هماغه نوم نه اوس پېژنو
داسې د تېښته په نوم یو ناول هم لیکلی کته په خپله ژبه باندې داسې په لنډو ټکو کې د دغه ناول کیسه تشریح کی
په ټوله کې تخته د فکر نه تخته ده تاسو کې هغه پختې ته وګورئ یالته یو مغز زنجیر دی یو څوک د خپل مغز نه منډوي خو نشي کولای فرار نشي کولای همدغه چې زمونږ ذهنیت زما جوړ هم د جنگ ریفرنس ورکم من پتیره دغه من که په ځوانانو کې حسابي ګنو د ځوان کول د انقلاب یا دغه کودتا بیا او ختون نه دی پلو یونه ما فکری فرار سره مخ شو په ډیره مواردو کې او دغه فکری فرار برکت او چې هغه فزیکی فرار ته زمینه مساعده شو ما تر خپل وسه هڅه کړې ده کې دې شاګه سیمه انزورګری پکې نه کړی هغه سینی تر ډیره خپل عاطفه پکې غالبې خو کوشش میکړې ده چې په ټولنه کې هغه شته موجود واقعیتونه دا په ګوته کم ښکارې کم فرض کې یو هغه نظام قومي غوندونه لره قومي غوندونه په تشکیل کې 15000 خو عمل نه غي 1500 دا مې هغه نظام ته ګوت نیونه کړې ده چې کاردارشتیم 15000 به نظام به پاتې وي یا مې عسکري خودلې چې یو جفای کول د خلکو سره په هغه وخت کې شپاړس کلن نه بیا اتلس کلن جوړ کو به بیا سوق یعنی موږ په جنگي مسایلو کې لګ پیشقدمي کوله مخکې تللو یو وخت د عسکري دویش کلنې کې ول مکلفیت دوره بیا شل کلنې کې شو به بیا اتلس وا بل اخر د جنگ د سوشل کول چې تنکی ځوانان زمنګ سوق دا جفا وا یا دغه تنظیمونه چې ضرورت د دینو چې دی یو ښکارا هدف د پاره دی وډلې جوړ شي وډه په پاکستان کې جوړ شي اته د ایران کې جوړ شي همدې نور به ما خبره تر اعظم چې هڅه میکړې چې هغه څومره بوج زما په ولو پروت دی هغه د ټولنې سره شریک کم
د باختر ستوري ګرانو مینوالو د تیری دوشنبه پورز د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي معشوق سلطان په پیښور کې په حق ورسېدا او حمل تخاورو ته وسپارل شو نو موري د خپل ژوند په اوګدو کې په سلګونو فلمونو ته سندري ویلي اوګد کلونه د پیښور رادیو لاله په لروبر پښتونخوا کې د خپل غږ خواږه شیندلی وو د نو موري په ژوند او پن مو د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ریپورت ترا بولم
په پیښور کې د پښتو ژبې وتلي هنرمند دی معشوق سلطان نن د ګل په سحر لدی دنیا سترګې پټې کړې د معشوق سلطان خپل نامه ماجبین وا او په کال 1952 کې په سوات شاډېرې کې زیږېدلې وا چې وروسته بیا پیښور ته کډه وکړه د معشوق سلطان د مرګ په اړه مشال ریډیو ته د هغې زوی زوار خان وویل
دا نن سهار جو پاس شو 4:30 بجې ټایم دا سی وی وا خو بس پرون په الټه وکړه د وینو بس کار پتال د مور سره بیا مې 12 بجې راوستا دې لیډین ته بوله
مشک سلطان د 12 کالو په عمر کې د خپل فن پیل کړی وو او تر د 1500 پورې کیسټي ریکارډ کړی وی او تر د 5000 پورې د ټي وی ریډیو او فلم لپاره سندري ویلې وی
وسپینې کانټې ټوکري ولې کا ټوکري
ددی ترسنگ دموڑی د پختو په دو فلمونو جوارګر او جانان کې هم کردارونه لوبولی وو. مشک سلطان لسمو دی راسی ناروغ وا او د بیوسی ژوند یې تیرولو. د پختو فلمونو موسیقار ګلسیار پردیسی د مشک سلطان په حق له مشال ریډیو ته ویل،
ما سره خپل پیله فلم ما سره پلی کړو، تما د فلم غانه پیله هغه سره هغه سره واکنه کوډه د خاطرستا وا د میناناکا لگا دا ګلنار په مدبینه پاکنه د درانه سنگرانو نو شکم دی کنه د خپل ځای باندې خري خو ای تنه ولا ای مینه تون کړو غي خو استادام سره پاتیو تغي د لاس لاندې کار کړو کنه دیل د حکومت تم بکر دی کنه چیرې دی سره لیکتون کوي کنه ول دی ګول ټولو فنوم دی میډټ د لپاره ور کوي کنه پښتو جبه لپاره قرباني کوي نو بیا د دې د کمزور شي نو بیا څوک د تاسو نه کوي کنه.
همدارنګ مشال ریډیو ته په دې اړه د پښتو ژبه هنرمند احمد ګل استاد ویل چې د ملک سوغ هم د فنکار قدر نه کوي او فنکاران اکثر د بي اوسي په حالاتو کې لدی دنیا سترګي پټوي.
حکومت معلوم ہے
یادونی دا نند گل پورس ماسپخین دو بجے د پیخور په چغلپور سیمه کې د نوموړي د جنازي منز ادا کړی شو او هم دغل ته په مقامی ادیره کې خاورو ته وسپارل شو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد ابد ته اجازه ورکړي. خط او آباد وسی.
پختانه او خدایی خدمتگاری،
ایا پختانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشرف په بدل چې دا زموږ خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
البته بادشاہ خان مال یو کافی را کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتون را ته بیان څه په خوارې ځای خو دې
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس